دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغ زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوارم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره افغانستان ته د برېښنا پر لیک سلا شو برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا شوه په دا غاړه نن په تاشکند کې پر موافقه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وشو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت روانی میشتي پلمړیو کې وایلو چې کابل او تاشکند به افغانستان ته د لسو کلونو لپاره د برېښنا پر لیک موافقه وکړي تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی وایلو چې ازبکستان به افغانستان ته په ارزای نه بایا برېښنا ورکړي ل دې وړاندې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت ازبکستان ته د افغانستان د بندنیو چارو وزارت د سرپرست محمد هنی پاتمر د سفر په اړه خبر ورکړي د بندنیو چارو وزارت وایان ګران هیواد وایلو چې د اتمر د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ترانسپورت پنګاوني او د برېښنا د انتقال د زمینه برابرول او د ازبکستان سره د یو شمیر نورو قراردادونو لاسلیک کول دي سیلابونو په افغانستان او پاکستان کې تر نږدې 200 کسان مړ کړي په افغانستان کې سیلابونو لټولو زیات د پروان ولایت ځپلې د پروان په ولایت کې چارواکي وایي چې لا هم په سیلابونو کې د وژل شویو کسانو د لټون عملیات روان دي د پروان د والی وایاندې واحده شهکار امریکا غک ته ویلي چې د ژغورنې عملی د جمعې په ورځ 15 کسانو مړي د خټو لاندې راوستلي د دې کسانو په پیدا کې دوسر د پروان په ولایت کې د سیلابونو او باران لکابل د وژل شویو کسانو شمیر 110 تنو ته ورسید د پروان ترڅنګ په کابل کاپیسا میدان وردګ پنشیر ننګرهار لوګر پکتیا پکتیکا نورستان لغمان او د خوست په ولایتونو کې هم سیلابونو او باران خلکو مالی او ځانی زیانونه اړولي د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس سیلابونو په ټول افغانستان کې 116 تنه مړ کړي او له 250 ډیر ژوبل کړي دي بل پلو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې 15 ورځ د چي د باران د زیات اورخ لامل سیلابونه راغلي او تر اوسه لک تر لګه څلويخ تنه وشل دي د پاکستان د هوا پیژندنې د ادارې مسولینو ویلي چې د کراچۍ په ښار کې 6 سانتیمتر باران ورېدل د کراچۍ ښار په یو شمیر سیمو کې د برېښنا پایې ماتې شوې او د ښار په شاوخوا 14 میلیونه اوسیدونکو یې برېښنا قطع شوې یعنی شهیدانو ویلي چې سلګونه موټر سیلابونه وړي دي د کراچۍ ترڅنګ د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې له موسمي بارانونو وروسته سیلابونه راغلي او یو سلو شل تنه یې وژلي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایروس 153 مشکوک سیمپلونه معاینه کړي چې 14 یې مثبت ثابت شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې سره په هیواد کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8340 ته پورته شوی د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې کرونا تر دې دمه 8,018 تنه وژلي دي د دغو احصایو له مخې تر دې دمه په کرونا 5,015 نفر اخته شوي دغه وایروس په امریکا کې 1,340 نفر وژلي پاکستان کې تر نن ورځې پر کرونا د اخته خلکو شمیر 2,490,683 ته رسېدلی او د دغه وایروس له امله پاکستان کې 6,240 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی په ایران کې پر کرونا تر دې مهاله 3,08,290 نفر اخته شوي او د دغه ناروغۍ له امله 11,113 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی د پېښور ښار پولیسو دعوه کړې ده چې د داعش درې مهم وسلوال یې نیولي او له هغوی څخه یې چاودېدونکي مواد او نورې وسلې هم ترلاسه کړي د پېښور د پولیسو مشر یا ACP منصور امان د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې په متنو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال دغه کسان یې نیولي دي د پولیسو دغه لوړپوړي مشر نیول شوي وسلوال په داسې حال کې چې مخونه یې ورلپټ کړي وو او پېژنګلوي یې ورله هم نه ښکاره کوله خبریالانو ته ښودلي منصور امان ویلي چې نیول شوي ترهګر په هدفي وژنو د ماینونو چاودنو قلنګ غوښتلو او ګڼو نورو جرمونو کې ککړ دي او دوی د بمونو جوړولو مهارت هم لري امان د نیول شویو ترهګرو لخوا د پېښور د یوې ګڼې ګوڼې ډک بازار په نښه کولو د پلان درلودلو ادعا هم کړي د ویلي چې پولیسو د ترهګرو دغه پلان شنډ کړی د امریکا او اسرایلو یو ګډ پلاوی د لومړي ځل لپاره له اسرایلو عربي متحده اماراتو ته په الوتکه کې سفر کوي د اسرائیل د ملي هوایي شرکت مسولین وایي ټاکل شوی په یو تجارتي الوتکه کې امریکایي او اسرائیلي ګډ پلاوی د دوشنبه په ورځ عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي. دا لومړی ځل دی چې یو تجارتي الوتکه له اسرائیل او عربي متحده اماراتو ته پرواز کوي. د اسرائیل د ملي هوایي شرکت یو وایان مطبوعاتو ته ویلي چې د لومړي ځل لپاره به د دې شرکت الوتکه له تل ابیب د ابوظبي ښار ته مستقیم پرواز وکړي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او جکپوري سلاحکار جیرډ کوشنر تایید کړي چې په دې پرواز کې به هغه او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین برخه ولري. وروسته له هغه چې د روانې میاشتې په 14مه د امریکا په منځګړیتوب عربي متحده اماراتو او اسرائیلو د سیاسي اړیکو د عادي کولو موافقه وکړله، دا لومړی ځل دی چې د اسرائیلو یو جکپوړی چارواکی دغه عربي هیواد ته سفر کوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ بډایه هیوادونو ته وړاندیز کړی چې د دغه سازمان د کرونا د واکسینو د پلان سره عمل شي. د دغه پلان مطابق بډای هیوادونه کولای شي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د کرونا وایرس د واکسین جوړولو په پلان کې د ورګړېدو سره دوی د واکسین خپله بشپړه برخه واخلي. دا ښکاري چې دا بدلون د هغو هیوادونو چې د نورو هیوادونو سره د دوه اړخیز ملګرتیا له لارې د کرونا د مخنیوي واکسین جوړولو باندې بوختي، د کرونا واکسینو په جوړولو په نړیوال نوښت کې په ملتیا د قانع کولو په خاطر ترسره کیږي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ازبکستان د برېښنا د مزید انتقال د تړون د لاسلیک لپاره تاشکند تللی. د برېښنا مؤسسه وایي چې د ازبکستان کابل ته د برېښنا د مزید غځولو د پروژه په 200 کاري ورځو کې بشپړ شي. د آشنا رادیو همکار اکرام شینواری پاکل رپورټ را لګلی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د سرپرست محمد علی پتپر په مشرۍ او پلاوی د ازبکستان د صدر اعظم او د سوداګرۍ او پانګونې د وزیر عمر عقوب سردار اکټومیچ په رسمي بلل د جمعې په سهار له کابل څخه تاشکند ته رسیدلې دي. د بهرنی چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې خغلی اکبر د ازبکستان د بهرنی چارو د وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د جمعې په ورځ په کتنه کې د نورو مسلو سربېره له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک لسکلن تړون په لاسلیکولو هم موافقه کړې ده. دغه ویلامې لمخې د کتنه کې د افغانستان د سولې په بهیر سیمایي اجماع او اقتصادي مسلو خبري شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی وایي چې د برېښنا د لیک دغه پروژې د لاسلیک وروسته به د برېښنا د 500 ولټو دانوي مزه په 200 کاري ورځو کې د ازبکستان څخه کابل ته ورسول شي.
دا برېښنا چې تاکر شوی نن لاسلیک شي د ازبکستان سره د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره د لاسلیک کولو لپاره به برېښنا موخه یا ولاد قیمت چې د افغانستان او د ازبکستان نصف کې وي دا دواړه نن د اعتبار څخه چې د زکیږي په وسوا کاری ورځو کې به دا برېښنا د کابل سره وصل شي.
د دې پروژې ټول مصرف یو 30 میلیونه ډالر دی چې 30 میلیونه د اسیای بنگ له خوا برابرېږي او پاتې 30 میلیونه چې د ځمکو استعمالک او نور مسایل پکې شامل دي د افغان حکومت له خوا برابرېږي. د دې تړون وړاندې هم د یو بل تړون له مخې ازبکستان افغانستان ته 38 میگاواټ برېښنا برابرېږي. افغانستان د ازبکستان سربیره تاجکستان ترکمنستان او ایران څخه د خپل اړتیا وړ برېښنا اخلي. کسم په افغانستان کې د برېښنا څخه کار اخیستل پروسه کولو کې زیات شوی او په کلیوالو سیمو کې خلک مخ په زیاتېدونکي ډول د لمر له انرژي څخه د کوچنیو سولرونو له لارې کار اخلي. خو افغان حکومت هم پروسه کولو کې له ګاونډي هېوادو څخه وارداتي برېښنا د افغانستان مرکزی، جنوبي، جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو ته رسولې ده. د برېښنا د زیات استعمال له امله اکثره کابل او ولایتونو کې خلک د اوږدو ساعتونو لپاره د برېښنا د نشتون سره مخ کی. د برېښنا شرکت د وینا له مخې اوس مهال په افغانستان کې 15 بیسه ده خلک برېښنا ته لاسرسی لري.
د برېښنا شرکت له خوا چې تولیدي کور دننه یوازې د اوبو برېښنا او همدارنګه د سولر برېښنا تقریبا 300 میگاواټ ته ناسبه رسیږي. خو بیا ورکه د شپې له خوا ځینې ځای کې د ډیزلي برېښنا مونږ تامینو هغه ورسره سب شي هغه بیا مقدار دی.
وحید الله توحیدی وایي چې افغانستان ټول ولایتونو ته د برېښنا رسولو په صورت کې د هیواد شاوخوا 0.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکراتو پایل ته خوشبین دي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې راتلونکو نه اله طالبان سره د سولې خبرې پیلېږي. بلخوا بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم پرون ویلی دی چې د بین الافغانی خبره په وړاندې خندونه لري شوی او خبره ژر پیلیدونکې دي. د سیاسي چارو کارپو محمد عثمان کامران په دې نظر دی چې اوس سربل هر وخته د سولې د خبرو اترو پیل نږدې شوی دی. زمون همکار سمیع الله جلالزی له خاغلی کامران سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې د سولې په پروسه کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی. تر اوسه پورې خبره ډېر حساس پړاو ته رسیدلې ده چې هغه د بین الافغانی مذاکراتو پیل دی. ولې بیا هم تاسو په جریان کې چې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د طالبانو یو اساسي شرط د دوی د پاتې بندیانو خلاصون دی. درې سوه شلو شاوخوا کې بندیان تر اوسه پورې هم د حکومت سره په قید کې دي. نو زه فکر کوم تر اوسه خو طالبان په دې باندې اصرار کوي چې دوی باید دا بندیان خوشي شي او د دې نه وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. دا چې د سود مصالحې د ملي شورا مشر ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره کړې ده، زه فکر کوم دا به نو د حکومت په تصمیم پورې اړه ولري چې حکومت دغه درې سوه شل بندیان په دې راتلونکي یوه هفته په جریان کې دوی خوشوي که نه خوشوي. زه فکر نه کوم چې چېرته بندیان خوشي نه شي طالبان د پاسانۍ باندې دې ته آماده شي چې په
کامران صاحب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر ویلی دی چې پاتې طالب بندیان به هم آزاد شي او له دې سره به په مجموع کې 15,600 طالب بندیان چې له حکومت سره و دوی به آزادي یو شمیر به 15,600 ته رسیږي. فکر کوئ چې دغه د بندیانو مسله واقعا د سولې د خبرو په وړاندې یوازینی لوی خنډ دی؟
د بین الافغانی مذاکراتو د پاین د پاره، البته د پاین د پاره خو لوی خنډ هم دادی چې د بندیان پاتې بندیان چې دي دا باید خوشی شي، اما صلح ته د رسیدو د پاره فکر کوم لا هم ډیره لاره پاتې ده. ځکه تاسو په جریان کې چې د افغانستان حکومت په جمهوریت باندې ډیر زیات ټینګار کوي او د طالبانو تحریک په اسلامي او شرعي نظام باندې تاکید کوي، دا به د مذاکراتو پر میز باندې په ډاګه شي چې دواړه خواوې په څه شکل نظام باندې یا د حکومت په کوم رقم شکل باندې دوی توافق ته رسیږي. زه فکر کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل د افغانستان د ملت لپاره ډیر مهم دی او د دې تر څنګ سرتاسري اوربند مهم دی. که چیرته اوربند وشي زه فکر کوم دا به غټ لاسته راوړنه وي، اما مذاکرات د نظام په سر باندې جوړښت او د مذاکراتو پایله چې د افغانستان ملت یې هیله لري یا د افغانستان خلک یې هیله لري، زه فکر کوم هغې ته به ډېره اوږده لار پاتې تر څو هغې نقطې ته سره ورسېږي.
کامران صاحب د ښاغلي اتمر ویلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید د سیمې بیا په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه همکاری وکي. موږ داسې وینو چې د طالبانو مشران په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړل او له هغې وروسته طالبانو بیا هم یو ځل بیا د بین الافغاني خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. په مجموع کې تاسې د پاکستان نفوذ په طالبانو څه ډول وینئ؟ آیا پاکستان کولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې مذاکرات وکړي، او تاسې د پاکستان نیت په دې پروسه کې صادقانه وینئ؟
زه فکر کوم طالبان په تحریک باندې د پاکستان نفوذ یو معلومدار خبره ده، له شک پرته چې پاکستان د طالبان پر تحریک باندې تاثیر لري او د صلح په پروسه کې راغنده رول هم لوبولی شي. همدا وجه ده چې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وار وار پاکستان ته سفر کړی. په همدې شکل تاسو ولیدل دوه ورځې مخکې د طالب پلاوی هم د قطر نه لاړ، د پاکستاني چارواکو سره یې وکتل او پاکستاني چارواکو هم خپل وزیر د خارجه شاه محمود قریشی خپل خبرو کې مطبوعات سره دا خبره یاده کړې ده چې دوی ډېر زیات کوشش کوي او طالبان دې ته تشویق کوي تر څو بین الافغاني مذاکرات ته سره کښېني او دا مذاکرات زر پیل شي. زه فکر کوم چې د پاکستان رول ډېر زیات مهم ده، اما په تېر کې پاکستان دوه مخې پالیسي او دوه مخې رول لوبولی دی. دا به اوس معلومیږي چې کله بین الافغاني مذاکرات په واقعیت سره په نږدې راتلونکي کې پیلېږي یا نه پیلېږي. د بین المللي فشار هم ډېر زیات دی، د امریکې د متحده ایالاتو په فشار پورې هم دا مسله ډېره زیاته اړه لري چې څومره د امریکې متحده ایالات د پاکستان باندې په دې ارتباط باندې فشار واردوي تر څو صادقانه همکاري وکړي او طالبان دې ته آماده کړي تر څو د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانستان کې 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس یو لس مثبت پیښې ثبت شوې. په تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د تر ټولو په کم شمیر پیښې دي چې په یو ورځ کې ثبت شوي. خو د روغتیا وزارت وایي که خلک ټولنیز واټن او ماسک ونه کاری د کرونا د پیښو د بیرته زیاتېدو امکان خورا ډیر دی. پام کوي په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د امر وخت وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په درې ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ټولو یو لس مثبت پیښو ثبت خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 8,100 رسیدلی دی. د امر وخت وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو 3 ساعتونو کې په کابل کې شپږ، پکتیا کې یو او په بامیان کې د کورونا د وایرس 4 مثبت پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې 10 شمېر ثبت شوي پیښې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې تر اوسه ثبت شوي دي. د امر وخت وزارت مالی وی دری مینیت سرپرست عبدالقدیر قدیر وی چی په افغانستان کې د کورونا د وایرس په وړاندې مبارزه خروانه ده او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو خاغلی قدیر ویل که خلک احتیاط ونه کړي وضعیت بیرته خرابېدای شي. خاغلی قدیر ویل
الحمدلله فعلا ما د وضعیت
الحمدلله فعلا موږ په ښه وضعیت کې یو، خو په ویکوي تدابیرو کې غفلت ممکن په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د کورونا د سړېدلو سبب شي. په تیرو 3 ساعتونو کې د هرات په ولایت کې د کورونا هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. هرات په افغانستان کې لومړنی ولایت و چې تیر دیالا سواتن ویوم لمریز کال د کپ په پیزم په کې د کورونا د وایرس لومړی مثبت پیښه ثبت شو. افغانستان ته د کورونا د وایرس لیک له ایران څخه د سړیونکو افغان کډوالو لخوا وشو. د حمل او سوار په میاشو کې له ایران څخه هر ورځ تر 15,000 پورې افغان کډوال د هرات د اسلام کلا او د نیمروز ولایت د ملک د سرحدونو له لارې افغانستان ته سنیدل. ملګری ملتونه وی چې د ایران څخه دغه دوه لارو د روانې میلادي میاشتې اګست د 14 څخه تر 22 پورې 9,000 واتاوی افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د دې ونې د راپور له مخې د روان میلادي کال پیل څخه تر دې ونې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 3,900 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې د دې شمېر نږدې 3,900 له ایران څخه افغانستان ته تللي دي. د رپورټونو له مخې په ایران کې لا هم د کورونا د وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران سره د افغانستان په دواړو سرحدونو کې سړیدونکي افغانان سرسري مینه کېږي او که د کورونا ناروغۍ نښې حوالی پکې ولیدل شي روغتون ته درمل د پاره استول کیږي. د دې وزارت مرستیال وایان محمد رضا باهر امریکا غا غشنه راړیو ته ویل چې د دې احتمال ډیر دی چې هغه افغانان چې په ایران کې په کورونا اخته شوی وي پرته د دقیقې معنی خپل هیواد ته ستانه شي. خاغلی باهر ویل
د یو اواخر خو آمار بسیار پایین است.
په دې وروستیو کې د سړیدونکو شمیر کم شوی، خو په هغو لومړنیو وختونو کې هم دغو سړیدونکو شمیر نه ثبت کېده چې په کورونا اخته وو، ځکه چې هغوی د مشکوکو کسانو په توګه ثبتېدل. د مثال په توګه ټوخی لره خو نور علایم پکې نه لیدل کېدل. تبه یې لرله خو تبه به یې په روغتون کې بیرته ښه کېده. خو د دې ډېر زیات امکان شته چې یو شمېر هغه سړیدونکي افغانان چې له ایران څخه ستنېږي په کورونا باندې اخته شوي وي
مصاب بده باشه.
د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا او د نیمروز د ملک په بندر کې یوازې د سړیدونکو افغانانو تبه معاینه کېږي. افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی. خو د امر روغتیا وزارت اندېښنه لري چې ممکن په مني کې یو ځل بیا د کورونا د وبا دومه څپه په دغه هیواد کې خپره شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د جوړولو مذاکرات بیا پیل شوه. دغه غونډه په موقت ډول وروسته له هغه وځنډول شوه چې د اساسي قانون د جوړولو د کمیټې 4 غړي په کرونا ویروس اخته شوي. د موضوع نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د سوریې نږدې یوې لسیزې شخړې پای ته رسولو لپاره دا خبرې یو مهم ګام ګڼل کیږي. د سختو تدابیرو په پام کې نیولو سره دا خبرې وروسته له هغې بیا پیل شوې چې د سویس روغتیایي چارواکو د غونډې بیا پیلېدلو ته اجازه ورکړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیټرسن وایي
We are at this stage proceeding here in the Palais des Nations only with those who have tested negative.
پړاو یوازې له هغو کسانو سره پر مخ وړل کیږي چې د کورونا وایروس معاینه منفي وي. ډېر احتیاط شوی او د ملګرو ملتونو د روغتیایي چارواکو مشورې په پام کې نیول شوی دي.
پیټرسن وویل چې د کمیټې غړو ورته ویلي چې د خبرو بیا پیل کېدو ته لیواله دي. هغه وویل چې دا ستونزمنه پروسه د یو ښه پیل نښه ده.
I have also received a strong signal of support from key international players for the United Nations facilitation.
د سوری په مشري او سوری په مالکیت پروسی د اسانتیا لپاره ما د ملګرو ملتونو د پیاوړو غړو څخه قوي ملاتړ ترلاسه کړی دی او دا واقعیا د ستاینې وړ ده.
په ژنیوا کې د روسیې، ایران، ترکیه او متحده ایالاتو استازي له لرې څخه دا خبرې څاري. پیټرسن وویل چې دوی به په خبرو کې هیڅ مداخله ونه لري او د غونډې په څنډه کې به استازو سره ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې ملګرو ملتونو وویل چې لومړنۍ غونډه رغنده وه. کالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کنوانسیون وروستۍ شپه په سپینې ماڼۍ کې د کابو یو زرو پنځه سوه کسانو په مخ کې په وینا سره پای ته ورسوله. نور حال په رپورټ کې.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په شپه هغه موضوعات یو ځل بیا تکرار کړل چې د 2014 کال د جمهوري غوښتونکو ګوند په ملي غونډه او د 2018 کال د لوړې په مراسمو کې کړی وي. ټرمپ وایي
This election will decide whether we save the
data kniba pekra wukri chi mug da amrika hi saftu aw ka da socialism agenda ta ijaza war ko chiz mug sarnawisht wi jar cream
rustal hage che da rawan onai papel ki da Ivanka Trump tholo khwaindo awrun khabre wukri hage da khpal plar paawel
Tonight I stand before you. نن شپه تاسو پر وړاندې د خلکو د ولسمشر دی یوې ویاړلې لور په توګه ولاړایم.
په داسې وخت چې دا هیواد له ټولنیزو ناارامیو او د سړک پر سر تاوتریخوالي سره مخامخ دی، ټرمپ پر قانون او نظم ټینګار وکړ. د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو په ملي غونډو باندې نیوکه شوې دي چې ډېری پر شخصیتون تمرکز کړی دی. د خپل نوماند ستاینه او پر مخالف نوماند نیوکه کوي چې د پالیسۍ له پلوه دا کافي نه ده. د ټرمپ له وینا سره د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي غونډه په سپینې ماڼۍ کې د ځینو غونډو جوړولو پریکړې په ګډون ځینې دودونه او پروتوکولونه هم مات شول. یو شمېر کسانو له دې کبله پرې نیوکه کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کابل د لوی لارې موټر چلونکو او مسافر له دولته د دې لارې په اوږدو کې د استنادي دیوالونو د جوړولو غوښتنه لري. دوی وی په یو شمیر سیمو کې د غلار د سیلابونو له جدي خطر سره مخ ده. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې په دې ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د باران د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي، په ځینو سیمو کې لوی لارې هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د ګردیز لوګر او ګردیز خوسترمن سړک هم په یو شمېر سیمو کې د استنادي دیوالونو د نشتون له امله د سیلابونو له جدي خطر سره مخ بلل شوی. د غراز د ګردیز اړوند د تیرې په سیمه کې د غلارې یوه برخه ویجاړه کړې هم ده.
زه خپله سمارګل یم پوه شي چې د خوست کابل لاین ډرایور یم، ټوډي چلوم. خو دا پلچکې ملچکې د سړک چې دي دا خرابې دي. د باران چې وشي د ورنګي د اوبه چې راغشي د سیده په سړک راتلیږي، پوه شوې؟ پلچکې دا سروغې پلچکې نه دي چې مسخه د اوبه چې دي د باران اوبه چې د پلچکو کې لاړ شي، هغه سیده په پلچکو په سړک سپرې دي چې سړک ټول ویرانوي.
په ټولیزه توګه د خوست ګردیز او د ګردیز لوګر د لوی لارې ډېره برخه د غرونو ترمنځ د خړونو پر غاړه تیره شوې او همدا وجه بلل کېږي چې د سیلابونو په وسیله د ویجاړولو احتمال زیات دی. پر دغه لارې کابل او نور ولایتونو ته تلونکي مسافر او موټر چلوونکي له دولت په ځانګړې توګه د فواید عامل مسؤلینو غوښتنه لري چې دغه لارې په اوږدو کې د اړتیا له مخې استنادي دیوالونه جوړ او د سیلابونو له خطرې وژغوري.
مې په چپې دین د اوس څو یو سات کله تر مخکې کابل نه راغلم، نو لارې کې چې غوړې بلونه شي او دغه لامل نو د ځنه سرکونه او بو وړي او به ډیره ځوانې رسوله او څنګه د سرکو سره پلچا کې نه وي دغه ته ځوان سوال او موټر ډیر مشکل راوړل.
کابل ته موټر چلوم شیر احمد می نوم ده. لار سره او برا وزي تیګه را باسي لار کې ډیر غټ مشکل ده. سټو کې دغه سي تیرا کې دغه سي ترې مخت دغه سي لوګار کې او مندوزای کې مندوزای کې لار مکمل لار کې او برا وزي او ستوند دومره ستوند زده سی یو دم ډرایور نه بلد په ورسي چپکای ماو چپام سول.
په ورته وخت کې د پکتیا د فوایدامي رئیس آشنا رادیو ته وویل چې د ورستۍ سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې د لویو لارو د پخو سړکونو یو شمیر برخې ویجاړې شوې او ګڼ شمیر استنادي دیوالونه یې له بیخه ایستلې دي. رئیس انجینر محمد رحیم رحمتي زیاته کړه چې د ویجاړو شویو سړکونو د رغولو او د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره یې پلان نیولی او نږدې راتلونکي یې چارې پیلوي.
پلان لرو چې په ډېر کم وخت کې فقط بودیجه منظور شي او قرارداد ترسره شي نو دغه استنادي دیوالونه چې سیلابونو تخریب کړي دي او همدارنګه کوم فرشونه چې د سرک اسفالټي فرش دي دا د منځ ته لري نو دا غي په اړه باندې به ان شاء الله ډیر زر اقدام وشي او بیرته به ورغول شي.
ورسته یو سیلابونو د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په جنوب ختیځو ولایتونو کې د سړکونو د ویجاړېدو ترڅنګ نور مالی خسارات هم خلکو ته اړولې خو تر اوسه لري ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د مالی جمهور رئیس ابراهیم بوباکر کې تا د اگست میاشتې په 13 نیټه په نظامی شورش کې ونیول شو. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یو وینا کې ویل امریکا په کلکه په مالی کې پوځي شورش غندې ځکه موږ هر هغه قدرت خوندو چې په زور نیول کېږي. په داسې حال کې د راپورټ ورکړا شوې ده چې جمهور رئیس کې تا خوشی شوې ده چې خپل کور ته ولاړ شي او د دې ویره کېږي په مالی کې به بي ثباتي افراطیان قوي کړي چې غواړي په دغه هیواد او ګاونډي ملکونو کې خپل ایجنډا پر مخ بوزي او په نتیجه کې به په میلیونو خلک بې کوره شي. په حقیقت کې په 2012 کال کې په مالی کې د نظامی کودتا نه وروسته اسلام پاله یاغیانو چې ځینې د القاعده سره ارتباط لري د لرغونی کلتوري پیتخ تیمبوکتو په شمول د مالی په شمال کې په ډیرو سیمو قبضه وکړله. په هغه سیمو کې چې د افراطي مسلمانانو په لاس کې د مالیان مجبور کړل شو د خوځو لپاره د اجباري ودونو په شمول سخت مذهبي مقررات عملي کې تر څو چې فرانسوي عسکرو د مالی د پوځ سره مرسته وکړه چې جهادستان او وشړي. مګر په کلیوالو سیمو کې وسلوالو ډلو ملکیان ګواخل او تاوتریخواله د بوکینا افاسو او نیجیر ګاونډي ملکونو ته خپور شو. د مطبوعاتو د راپورټونو له مخې چې باندې 10,000 لویدیز افریقایان ووژل شول او د 2012 کال نه راپدې خو چې باندې 1,000,000 خلکو خپل کورو کلی پریښود. د ساحل د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي پیټر فارم او ټوټر کې پوره څرګند کړه چې امریکا په دې وخت کې د مالی وسلوالو قواو ته هیڅ روزنه نه ورکوي. د هم ټوټو کې چې امریکا د حکومت هر هغه بدلون مخالفه ده چې د سختي قانون نه په غیر کېږي چې د لارو کوڅو یا د دفاعي او امنیتي قواو لاروي. امریکا د لویدیځ افریقا د دولتونو د اقتصادي ټولنې افریقای اتحادیې او همدغه راز د نورو بین المللي انډوالانو سره په ګډه په مالی کې پوځي شورش غندي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د بند شوو حکومتي چارواکو او د دوی د کورنیو د ازادۍ او ژغورنې باندې ټینګار وکړ او باید ډاډ ورکړل شي. امریکا په ټولو سیاسي او پوځي لوبغاړو باندې غږ وکړ چې د اساسي قانون له مخې د حکومت د جوړولو په لور د ګډ کار وکړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل موږ په مالی کې له ټولو داخلي خواو نه غواړو چې سوله ییز ډایلوګ وکړي. د مالیانو د بیان د ازادۍ د سوله ییزو غونډو د جوړولو احترام وکړي او تاوتریخوالی رد کړي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا اکثر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای ماچ.